السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي او نوی کال مو نیکمرغه وي، خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي مرستندویان چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته د زده کړو اړوند مرسته کوي، باید د بشري حقونو په برخه کې ټولو اندېښنو ته په دقت پام وکړي او دا ستونزې حل کړي. نن د نوي 1400 لومړي هجري لمریز کال د وری حمل میاشتې لومړنۍ نیټه ده. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې نوروز په رسمي مراسمو نه لمانځي او نه هم نن عمومي رخصتي ده، خو که خلک دغه ورځ لمانځي دوی مخه نه نیسي. د نوروز رنګونه څنګه وو؟ خبرونه کې حال درکوو. د اسلامي همکاریو کنفرانس سبا په اسلام آباد کې جوړیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نن د دوی یو پلاوی له کابل اسلام آباد ته خوځېدلی چې په دغې دوه ورځنۍ غونډه کې برخه واخلي. د چین په جنوبي ولایت ګوانسکي کې له 133 کسانو ډکه یوه الوتکه غورځېدلې ده. لویدیځو اژانسونو ویلي چې د چین د ختیځ هوایي کرښو بوینګ 1 الوتکه چې په محلي پرواز و نن سهار په وشهو ښار ته نږدې سیمه کې راولویده. ویل شوي چې ژغورنډلې د دغې سانحې سیمې ته روان شوي سملاسي د مرګ ژوبلې کره معلومات نه دي خپاره شوي. د اوکراین حکومت په پام کې لري چې له کلابند شوي ماریوپول ښار څخه د خلکو د ایستلو لپاره په لسګونو بسونه ولیږي. د صدراعظم مرستیالې ایرینا ویرشوک ویلي نن دوشنبه به دغه ښار ته نږدې 50 بسونه ولیږدول شي. اټکل کېږي چې په کلابند شوي ښار ماریوپول کې به 350 زره کسان ګیر پاتې وي. او د ایران د بشري حقونو یو بنسټ ویلي چې د شیراز په مرکزی زندان کې تازه 19 کسان د قتل او نشه‌یي توکو د قاچاق په جرم اعدام شوي دي. د دغه بنسټ په اعلامیه کې چې نن خپره شوې راغلي، دغو کسانو کې یوه میرمن او یو افغان تبعه هم شامل دی او د اعدام حکمونه یې د مارچ د 9 او 10 نیټې ترمنځ عملي شوي دي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل در اورو. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبان د نجونو ته د تعلیم ژمنې عملي کړي او یو شمیر نور ګامونه دې هم واخلي.
اړتیا ده چې ښوونکو ته معاش ورکړل شي. د طالبانو له لوري په نصاب کې بدلون او د ښځینه ښوونکو کموالی هم مهم ټکي دي.
د پوهنې فعالان هم ورته غوښتنه لري.
روس په ریواجې ډیر سیوی دي نن او سبا ته ډیر سیوی دي تر څو چې عملي سیوی نه تر وخت پر موږ باور نشو کولای.
نن د نوروز ورځ ده. دا چې دا عنعنوي جشن مزار شریف کې سږ کال څنګه لمانځل کیږي حال یې درکوو. کونړ کې خلک له بانکي چوپړونو سر ټکوي.
ورځو کې په اول نمبر ناراضي وي چې کله نمبر راشي مونږ ته 1000 روپۍ راکوي هغه زموږ د خرصوم نه کیږي.
او اوکراینی چارواکو ویلي هیڅکله هم ماریوپول ښار روسي ځواکونو ته نه سپاري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي نړیوال مرستندویان چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو اړوند مرسته کوي، باید د بشري حقونو په برخه کې ټولو اندېښنو ته په دقت پام وکړي او دا ستونزې هوارې کړي. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې د نوي ښوونیز کال د پیل سره سم خپور شوی لیکلي، وبلیدل شي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي او سږ کال له نوروز وروسته د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي او کنه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نوي ښوونیز کال د پیل سره سم د بشري حقونو د څار سازمان وایي لا معلومه نه ده چې طالبان به د ټولو نجونو او ښځو پر مخ ښوونځي پرانیزي او کنه. د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د مارچ په 23مه یعنې د چهارشنبې په ورځ به په ټول افغانستان کې تړل شوي ښوونځي چې څه د 500 میاشتې کېږي دروازې یې بندې دي بیرته پرانیزي. د بشري حقونو د څار سازمان دا نیټه د طالبانو لپاره یو حیاتي ضرب الاجل بولي او وایي باید د افغان نجونو او ښځو لپاره باکیفیته زده کړو ته د بشپړ لاسرسي ملاتړ وشي. د سازمان په خپل تازه راپور کې زده کړو ته د نجونو او ښځو د لاسرسي او د دوی د حقونو د خوندیتوب په اړه د افغانستان د ښوونیز سکتور سره مالی مرسته کوونکو ته څلور وړاندیزونه کړي. په دې وړاندیزونو کې راغلي بسپنه ورکوونکي یا د افغانستان ښوونیز سکتور سره مالی مرسته کوونکي باید له تعویز پرته د تعلیمي بهیر مالی ملاتړ وکړي. د هغو ټولنو حمایت وکړي چې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه کوي. د زده کړو له حق څخه د دفاع لپاره د ګواښ سره مخ شوي افغانانو تر څنګ ودرېږي او ښوونې او روزنې ته د لاسرسي ټول اړخونه وڅاري. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤولې هیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې وویل تعلیم ته د نجونو او ښځو د لاسرسي تر څنګ دا ټکي هم باید
اړتیا ده چې ښوونکو ته معاش ورکړل شي. له ښوونکو او نجونو سره زور زیاتی د طالبانو له لوري په نصاب کې بدلون او د ښځینه ښوونکو کموالی هم مهم ټکی دي. همداراز له فراغت وروسته ښځې کولی شي دندې ترلاسه کړي، ځکه که چیرې میرمنو ته لکه د اوس په څیر په بېلابېلو برخو کې د کار اجازه ور نه کړل شي، دا د نجونو او د هغوی د کورنیو روحیه کمزوري کوي چې د دوی له زده کړو ملاتړ وکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان په دې 14 راپور کې له نړیوالو مرستندویانو وغوښتل شوی چې د ښځو تعلیم یوازې د ښوونځیو د دروازو پرانیستل نه دي، بلکې د بشري حقونو اړوند نورو مسایلو ته هم باید پام وشي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي دوی د نجونو او ښځو زده کړو ته ژمن دي او د مارچ په 23 یعنی د چهارشنبې په ورځ به ټول ښوونځي پرانیستل شي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو د بیا ځلي پرانیستلو لپاره ځانګړي مراسم پلان شوي. طالبانو واک ته له دویم ځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر مخ ښوونځي وتړل، خو په دې اړه د پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو وروسته یې وویل پر یوې طرحې کار کوي چې په بشپړېدو سره به یې ښوونځي بیرته پرانیسي.
و موردل چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي نړیوال مرستندویان چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو اړوند مرسته کوي باید د بشري حقونو په برخه کې ټولو اندېښنو ته په دقت پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو ویلي چې د نوروز وروسته به د نجونو او هلکانو په وړاندې د ټولو ښوونځیو دروازې پرانیزي. په همدې حال کې یو شمېر مدني او تعلیمي فعالان وایي چې طالبان هم باید په عمل کې دا ژمنې ثابت کړي او د ولس زړه ترلاسه کړي. په همدې اړه مې د قلم لارې ټولنې له یو مسؤل عطاالله ویسا سره مرکه کړې. له هغه مې په پیل کې وپوښتل چې دا مهال د نوي تعلیمي کال او د نجونو د ښوونځیو پیل ته څومره چمتووالی نیول شوی. هغه وایي
یوه خبره چې ټول منتظر دي او دا به ګوري په عمل کې به ګوري. تر اوسه پورې وعدې ډېرې سوي دي، نن او سبا ته ډېرې سوي دي. دغه په افغانستان کې دغه حالات چې موږ ګورو، هغه څه چې ویل کېږي تر څو چې عملي سوي نه وي تر هغه وخت پورې موږ باور نشو کولای، ځکه 40 یا 40 دغسې په ډېرو سیمو کې چې ښوونځي بند و، ښوونځي نه وه، ځینو ډلو ټپلو به مثلا ځینو مسؤلینو به دا خبرې کولې، خو کله چې به عملي نه شوله موږ به ناهیلي شو. اوس دلته یوه خبره دا سبا نږدې ده، که چیرې سبا مثلا عملاً دا کار وشي دا به زموږ دپاره یو هغه په اصطلاح زموږ حق به راکول سوی دی، د دې ملت هغه اساسي حق به ورکول سوی، موږ به دوی وستایو. هر هغه څوک چې دغه کار یې کړی دی هغوی به موږ وستایو. دا به هم د دوی دپاره، هم د دې ملت دپاره د خیر او د نیکۍ یو ډېر لوی اقدام، یعنې د بشر دپاره به ډېر یو لوی اقدام.
او ویسا صاحب څه فکر کوئ دغه کوم محدودیتونه چې لګېدلي په پوهنتونونو کې او په ښوونځیو کې؟ هغه دا چې ټولګي سره جلا سوي دي، ټولګي که څه هم په خوا جلا او په ښوونځیو کې، یوازې په پوهنتونونو کې ځینې ټولګي داسې و چې نجونې او هلکان په ګډه سره کېناستل درس ته. دغه نوي محدودیتونه به څومره تعلیمي بهیر ټکنای کړي یا بې متاثره کړي؟
پر بهیر باندې په دې خاطر باندې تاثیر کوي چې افغانستان په هغه اندازه باندې موږ ظرفیتونه نه لرو چې ټولو ته مثلا رسیدګي وسي، استادان کدرونه او زموږ مالي امکانات دا نه ایجابوي چې موږ دا ټول سره جلا سي. ښوونځي په تیر کې سره جلا وي، روان وي، هغه موږ غوښتل چې همدغسي روان وي. خو بدبختانه چې په دغه څه وخت کې دا ودرېدله، د ښوونځي دروازې بندې وې د نجونو پر مخ باندې تر 12 ټولګي پورې. خو په پوهنتونونو کې وه ستونزه چې دا را ایجاد شوله، نو ستونزه دا ده چې رسیدګي ورته نشي کېدلی. دا به پر کیفیت باندې بد اغېز وکړي. ټول استادان مثلا په هغه اندازه باندې نه، دغه زده کړیالان چې په ټولګیو کې موجود دي په هغه ته یوه ځانګړې ټولګۍ نشي جوړېدلی، او استادان چې کوم موږ لرو هغه استادان ټول دې ته رسیدګي نشي کولی.
طالبانو ته په نړیوال تعامل کې څومره مرسته کولی سي دا کار؟
دا هم په کور دننه او هم په نړیوال تعامل کې د دې سره ډېره لویه مرسته کولی سي. دا چې اوس دوی د طالبانو مشران دا د رسمیت پیژندلو خبره کوي، نو دوه فکټوره چې ډېر مهم دي، یو کورنۍ اعتبار دي او یو بهرنی اعتبار دي په نړیوال سټیج کې. په نړیوال سټیج کې د دې په بار باندې چې کوم ذهنیت موجود دی هغه ذهنیت سمیږي د تعامل خواته دی تکوي او په کور دننه کې هم ملت پر دې باندې د خپلو اساسي حقونو ته د لاسرسي پر بنیاد باندې پر دې باندې نور باور زیاتیږي.
د قلم لارې ټولنې مشر عطا الله وساو چې له ازادۍ راډیو سره یې د نوي تعلیمي کال په ترڅ کې پر دغو ژمنو خبرې کولې چې ویلې سبا بله ورځ به د نجونو او هلکانو پر مخ ټول ښوونځي پرانیستل شي.
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونې لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې
دا وی مونږ مسلین راغلی ډرامې سبتو هغه چې وکتو چې وا وای لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له آزادی رادیو سره یو ځای ونمانځي.
اوریدونکو نن د نوروز لومړی ورځ ده یا د نوي کال لومړی ورځ ده چې دغه جشن څنګه پیل شوی دی په مزار شریف کې چې هر کال عنعنوي جشن جوړیږي سږ کال دا ورځ څنګه و وروسته درته په مزار شریف کې له یو مسؤل چارواکي سره خبرې کوو خو اوس یو بل راپور راخلو هغه دا چې په کونړ کې هغه کسان چې د بانکونو له لارې معاشونه اخلي او یا هم په بانکونو کې پیسې باندې دي وایي د بانکونو کارکوونکي په بیلابیلو بهانو د پیسو ورکړې بهیر د خند او ځن سره مخامخوي. دوی وایي چې په ورځو د بانکونو مخې ته انتظار باسي خو وایي چې نوبت نه ورسیږي او یا که نوبت ورورسیږي هم دومره پیسې بانکونه نه ورکوي چې د دوی ټولې چارې وچلوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
دا په اسداباد کې د یو شخصي بانک مخې ته د لسګونو ولاړو کسانو د ګڼې ګڼې شور دی چې له سهاره تر ماسپښین له بانک څخه د پیسو د راویستلو په هیله شیبې شمیري. 50 کلن ماسل خان د سهار لمانځه وروسته له سرکانو ولسوالۍ راغلی او د لسګونو کسانو په قطار کې د دې لپاره ولاړ دی چې له بانک پیسې ترلاسه کړي خو د مازیګر تر 3 بجو پورې نوبت نه دی رسیدلی.
په بانک کې زموږ خپلې پیسې پرتې دي او په ورځو کې په اوله نمبر نه راځي او بیا چې کله نمبر راشي مونږ ته 1000 روپۍ راکوي هغه زموږ د خرچوم نه کېږي. موږ د بانک سیسټمونه ټول ګډوډ دي. خپلې روپو کې سوالي ازبرای خو د مسلمانانې څه ظلم به نه کړي. خپلې روپۍ دي د حکومت نه نه غواړي. خپلې روپۍ په بانک کې جمع شوي دي. په ورځو خلکو له نمبر نه ورځي او کور کې وړنه لري. هر یو سړی مجبور دی.
نبید الله بیا له اسمار ولسوالۍ راغلی وایي په افغانستان کې له بدلون وړاندې د کاروبار پیل کولو لپاره له یو ملګري په پور پیسې وغوښتي او هغه د بانک له لارې راولېږلې.
همداسې وخت ځای کول دي د ولسو که د پیسې زموږ خورا دي کې کړه دي نو بیا ځان څه کېږي ولې نه راکوي. زموږ شل مشکلات دي او په دغه روپو خو زموږ څه ګزاره نه کېږي. دغه چې راوالو بس د میاشت نه پوره شوي بیا قرضداري په نوبت کې بس ساعت چې لمونځ وکړو ځای ولاړ به د مازدیګره پورې که نوبت در اغېزي کړي بیا بیا کرا قرضېدلې کور ته بځې.
دا یوازې نوید الله او ماسل خان نه دي چې د هرې میاشتې زیاتې ورځې د بانک مخې ته په قطارونو کې تېروي بلکې د دوی په څېر په زرګونو کسان شته چې د ژوند نورې چارې ترې پاتې دي او هر ورځ د بانکونو دروازو ته په دې هیله ساعتونه انتظار کوي چې له بانک یو څه ترلاسه کړي خو ډېرې ورځې ترې خالي لاسونه روان وي. په کونړ کې حکومتي چارواکي وایي دوی هڅې پیل کړي چې په بانکونو کې د خلکو پر وړاندې شته خنډونه له منځه یوسي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
کوم چې دغه د پیسو د ورکولو ترتیب وو د پخوانه چې کوم اعلان شوی وو چې هر بانک یو هر سړی کولی شي چې د خپلو پیسو د ایسې نه $400 پورې یا د هغې متبادل پیسې وباسي نو دغه پروسه تر وخته پورې عارضي بنده شوې ده. نو انشاءالله چې دغه مشکل به کونړ ولایت کې زر تر زره حل شي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې له بانکونو څخه د پیسو ترلاسه کولو کې له شته ستونزو شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي بدلون او د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالره پانګې کنګل کولو سره ډیری کسان له یادو مشکلاتو سره مخ دي. که څه هم چې طالبانو د دغو ستونزو د حل کولو ژمنې کړي، خو لا یې هم په هواري نه دي بریالي شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، نن د نوروز په اړه موږ ځانګړي پروګرامونه هم درته لرو. دا چې په بلخ یا په مزار شریف ښار کې چې هر کال دغه عنعنوي او فرهنګي جشن لمانځل کیږي، نن د نوروز ورځ څنګه وه، څنګه پیل شوه او څنګه روانه ده؟ د همدې موضوع د څېړنې لپاره له بلخه د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر عطا محمد ساهو سټوډیو ته وصل دی. ساهو صاحب، ستړي مشئ. سږ کال وای د نوروز رنګونه کم رنګه وو. اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په بلخ کې سږ کال دې ورځې ته څه کړي؟
سلامونه درناوی د حاضر راځي ټولو درنو اوریدونکو ته. په بازار شریف کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د فرهنګي برخې هغه ټول مناسبات چې هغه ټولې چارې چې په برخه په ښه توګه ترسره کړي دي، او مزار شریف کې فعلا ښه ګڼه ګوڼه ده او فرهنګي برنامې موږ لرو چې انشاءالله سبا به سره پیلېږي. مشاعرې لرو، پکې ورزشي برنامې لرو، تفریحي برنامې لرو، او تر اوسه پورې انشاءالله مزار شریف کې د نوي کال ورځ ښه پیل شوې ده، او ګڼ شمېر مېلمانه له ګڼ شمېر ولایتونو څخه او له بهر څخه مزار شریف ته راغلي دي. فعلا انشاءالله امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی، او خلک په ارامه توګه په روضه شریفه کې او مزار ښار کې سره راټول شوي دي.
بله ساهو صاحب، نور کله بعد کال په لومړی ورځ یا د نوروز په اول ماسپخین باندې د سخی جنډه هم پورته کړه. سا کال فکر کوم د نوروز د مانځنې په اجنډا کې د جنډې پورته کولو مراسم شامل نه وو؟
نه، سا کال د جنډې پورته کولو رسمي مراسم نه وو، او مزار شریف کې هم جنډه نه ده پورته شوې، چون هغه ولسی کار دی د اسلامي امارات لخوا. هیڅ نوه مراسم په دې باره کې نه و نیول شوي، او نه هم کوم برنامه وه. خو کومې نورې فرهنګي برخې چې دي هغه کې موږ برنامې لرو، او انشاءالله امنیت یې ډاډ وړ دی. مزار شریف کې اوس په زرګونه خلک له مختلفو ولایتونو څخه راغلي دي، او انشاءالله په راتلونکو ورځو کې به موږ نورې مشاعرې ولرو، فرهنګي برنامې به ولرو، ورزشي سپورتي برنامې لرو ورته، چې انشاءالله د ظاهرینو لپاره او د ساحین لپاره به
بله. ساهو صاحب، کوم راپورونه چې موږ لرو، نن مزار شریف یا روضه شریف ته غځېدلې ټول سړکونه بند دي، د ترافیکو په مخه یوازې پلي کسان پرېښودل کیږي. دا په دې معنی چې خلک تللي دي روضه ته او دغه جشن په غیر رسمي ډول مانځي؟
دقیقا، ځکه مزار شریف ښار کې د څو ورځو راهیسې د مختلفو ولایتونو څخه میلمانه راغلي دي. د میلمنو د اکرام او د هغوی د سهولت لپاره لارې بندې شوي دي، تر څو میلمنو ته او ګڼه ګوڼې ته د ترافیک د موټرو مزاحمت ونه کړي. په همدې خاطر باندې امنیتي مسؤلینو مزار ته غځېدلې لارې د پلي خلکو لپاره خلاصې کړې دي، او هغه موټر چې تګ راتګ کوي هغه لارې بندې دي. په دې خاطر چې میلمانه اجازت نشي، نو برخ باندې لارې بندې دي، او امنیتي تدابیر نیول شوي دي، او زرګونه خلک د مزار شریف ښار ته او روضې ته داخل شوي دي.
ډیره مننه. کور مو ودان. په مزار شریف کې د بلخ د اطلاعاتو او د فرهنګ ریاست د نشراتو امیر عطا محمد ساهو چې د نوروز په مراسمو یې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. پراتلو در سره ډیر خوخی راوړي، په خوشحال باندې د قدر دی نوروز. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، تفریحي او ټولنیز خبرونه لري. نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره ولمانځي.
پورونه مرکه او اوریدونکو،
د خبرونه په دې برخه کې راټول شوی مسائل نوی کال او نوروز ته ځانګړي شوی دي. نن د 1400 لومړی مریض کال د حمل لومړی نیټه او د نوی کال لومړی ورځ ده. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي هیله کوي چې په دې کال کې به له سیاسي اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودرېږي او وایي چې د بیکارۍ کړکیچ به هم حل شي. ځینو دغو کسانو پریکړه کړې چې نوروز له خپلو کورنیو سره یو ځای په شاندارو مراسمو ولمانځي، خو ځینې نور بیا وایي چې د بېوزلۍ له امله یې د نوي کال د لمانځلو لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د څوارلسو یو لمریز کال لومړۍ ورځ ده. سا کال په داسې وخت کې دا ورځ راورسېده چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده او د دوی له لوري لا هم د دغې ورځې د نمانځنې لپاره کوم رسمي غبرګون نشته. هر کال د نوروز لپاره نږدې ورځو کې کابل له ګڼې ګوڼې او شور ډک وي، خو ښایي سا کال د تیرو کلونو په اندازه نه وي. کم شمیر خلک ښکاري چې د نوروز د جشن د نمانځنې لپاره په بازار کې په پیر او پلور بوخت دي. هفت میوه، کبان، جلبی او نوې جامې د نوروز د نمانځنې له وسایلو دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې 45 کلنه نجیبه وچه میوه په لاس د کبانو یو دکان ته راغلې. ازادي راډیو ته یې وویل خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د بېوزلۍ او بېکارۍ زیاتوالي د نوروز جشن یو شمېر خلکو ته بېمانا کړی دی، ځکه نه د کوم څه د پیرلو توان لري او نه هم د دې ورځې د نمانځنې د خرڅ. د کابل ښار اوسیدونکی 23 کلن جمیل وایي د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او د طالبانو له بیا واکمنېدو سره بېکاره سوی دی. د جمیل په شان لسګونه نور کسان هم له ورته وضعیت سره مخامخ دي او وایي چې د افغانستان د سیاسي بدلون وروسته اقتصادي وضعیت خراب سوی او ډیری بېکاره سوي دي. 23 کلن احمد یو له هغو کسانو دی چې تیر کال یې په بېوزلۍ کې تیر کړی دی. د نوي کال په مناسبت د سبزیجاتو او میوو پیرل، د کبانو تیارول او د نویو جامو اخیستل، کوژدن سویو کسانو ته ډالۍ اخیستل او د کب او جلبیو وروړل، زیارتونو او تفریحي پارکونو ته تلل، د کاغذ پران لوبه او نورې دودیزې لوبې د افغانانو د نوروز له دودونو څخه دي. په پخوانیو حکومتونو کې د نوروز پر رسیدو سره د پخوانیو حکومتونو د چارواکو لخوا ځانګړي چمتووالي او د نمانځنو مراسم نیول کېدل. د هیواد په پلازمېنه او لویو ښارونو کې ځانګړی امنیت نیول کېده او د نوروز د نمانځنو لپاره به ځانګړی کمیسیون ټاکل کېده. هغه څه چې سږکال یې څرک نسته، دولتي او خصوصي رسنیو به هم د نوروز له رسېدو مخکې د نوروز ځانګړي پروګرامونه چمتو کول. طالبانو د نوروز د مراسمو د نمانځنو په اړه کومه پرېکړه نه ده کړې، خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دا ورځ له اسلامي لارښوونو سره سمون نه خوري.
پراتلو در سره ډیر خوخی راوړې په خوشحال باندې دی قدر د نوروز. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري، تفریحي او ټولنیز خبرونې لري. نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره ولمانځي. د نوروز یا نوی کال اړوند یو راپور کې اوري چې یو شمیر هنرمندان چې د جمهوریت نظام پر مهال د نوروز نمانځنې په محفلونو کې سندرې ویلې وایي چې په افغانستان کې د هنرمندانو اوسنۍ چوپتیا ډیره سخته ده.
د هنرمندا سندرا تیر کال د نوی کال لپاره لیټول غوړان دي په ټوله لیوالتیا او خخی ویلې و. خو له دې نه خبره چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره به پر مخ ته هنر دروازه تړل کیږي او مجبوری کې بچي له افغانستان کډه شي. سفر رحمان سمیم د افغانستان یو له محلي یا سیمه ایزو سندرغاړو دی چې اوس په نوروز کې کډوال دی. هغه له ژورنالیزم په هنزي فارغ دی او شپاړس کاله کیږي چې هنر ته مخه کړې. سفر رحمان تیرو کلونو کې د خپلو هنري فعالیتونو په لړ کې د نوروز پر مهال هم په کنسرټونو کې سندرې ویلي او خلکو ته خوښي ورکړي. وایي د طالبانو حکومت باید هنري، فرهنګي، ټولنیز او مدني فعالیتونه ومني او ورته درناوی ولري.
هسې مو د اقتصاد جزئي کې انسان د دې لپاره چې افغانستان کې نیم او نوروز نشم منځلای ښه احساس نه لرم. ستړی او ناهیله یم، په دې هیله چې وطن مو آرام شي او لکه د ایرانیانو په څیر نوی کال ولمانځو. دوی نوروز ډیر ښه نمانځي. تیرو کلونو کې موږ په افغانستان کې همداسې نمانځه، خو بدبختانه اوس مو وطن ناامن دی او ټولې ازادۍ له موږ څخه اخیستل شوي.
دا ځوان هنرمند چې نسبتاً په یوه سنتي کورنۍ کې زېږېدلی، له سلو زیاتې سندرې یې ویلي. دی د نورو هنرمندانو لپاره کمپوزونه هم جوړوي. سفر احمد که څه هم کډوال دی، خو آرام نه دی ناست او د خپل هنر د ژوندي ساتلو په موخه یې هغه وطن کې چې دی پکې میشت دی، له یو شمېر نورو هنرمندانو سره په ګډه د نوروز د نمانځنې په پار ځینې محفلونه چمتو کړي. د طالبانو حکومت یو شمېر هنرمندانو د موسیقۍ د استادانو لکه ناصر سرمست او فرحت دریا لخوا تورن دی چې واک ته له بېزري رسېدو وروسته یې هنرمندانو او موسیقي غږونکو ښه ورځ نه ده لیدلې، او له همدې امله هغه که هنرمندان دي او یا هم د موسیقي غږونکي شکنجه شوي او هنري وسایل مات شوي. تېرو اونیو کې په ټولنیزو رسنیو کې څو ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې طالب وسله وال دی او هنرمند هنري وسایل په اور سوځوي او هغه ته سپکې سپورې وایي. په یوه بله ویډیو کې بیا ښکاري چې طالب وسله وال یو شمېر موسیقي غږونکو ته د هغوی د موسیقي وسایل په غاړو کې اچولي او د شکنجې په توګه یې د سړک په منځ کې پیاده روان کړي او له خلکو غواړي چې د هغوی ننداره وکړي. خو طالبان له دې ټولو سره سره وایي هیڅ هنرمند او سندرغاړی یې نه دی شکنجه کړی. له دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویلي وو موسیقي د اسلامي ارزښتونو خلاف ده او باید وانه اوریدل شي. پر موسیقي او ځینې نورو ټولنیزو فعالیتونو بندیز او محدودیتونه لامل شول چې یو ډېر شمېر هنرمندان او فعالان وطن پرېږدي. له دوی یو بل مهدي فرخ دی چې د طالبانو په واکمنېدو سره یې افغانستان پرېښود. هغه وایي وروستي بدلون هنرمندان په رواني توګه اغېزمن کړي، خو لا هم دوی خپلو کارونو ته دوام ورکوي. ښاغلی فاروخ هم ازادي راډیو سره خبرو کې هغه مهال چې په افغانستان کې و په نوروز کې د موسیقي او نورو نمانځنو کیسې کوي. دا ځوان هنرمند وایي په نوروز او نورو مناسبتي ورځو کې به په هنري فعالیتونو دومره بوختو چې ډېر کله به یې له خپلوانو او دوستانو سره لیده کاته هم نه کېدل.
زه فکر نه کوم چې سکال بلکه د نورو په څیر نه وي. زه پوهیږم چې په ډیرو فرهنګي کارونو به د طالبانو لخوا بندیز وي. هیله لرم چې په دې تورو ورځو کې بیا هم خپل ملت سره واوسو، مرسته ورسره وکړو او خوښي وساتو.
طالبانو تر اوسه د نوروز د تاریخي جشن د نمانځنې په اړه خپله رسمي پریکړه نه ده اعلان کړې. خو له دې وړاندې ویان زبیح الله مجاهد د کب په 26مه ازادي راډیو ته ویلي وو نوروز نمانځنه د اسلامي ارزښتونو سره ټکر کړه.
اصلي موضوع دا ده چې د نوروز باره کې تر اوسه موږ هیڅ رسمي نه دی نیولی. البته د اسلام د کامل مخې نوروز تجلیلول په رسمي بڼه باندې موږ نه کوو، ځکه هغه د اسلامي نصوص سره په تضاد کې واقع کیږي او نور د رسنیو او د نورو خلکو په موارد باندې علما کرامو په مساجدو کې لارښوونې کړې دي او خلک یې تشویق کړي دي چې هغه څه اسلامي فرهنګ نه ده او اسلامي اجازه نه لري
له هنر موسیقي او نورو ټولنیزو فعالیتونو په اړه د طالبانو سخت ګیرانه چلند هغه هنرمندان چې افغانستان کې اوسېږي مجبور کړي چې خپل هنر لاس واخلي. یو محلي سندرغاړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا چې خپل هنر لرې شوی، بلکې تېرو اوو میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوی. هغه چې اوس زاړه توکي پلوري د نوروز د راتلو او د دې ورځې د نمانځنې په اړه چندان د تیر په پرتله ښه احساس نه لري.
یو ډېر بد او خراب احساس لرم. کاش تاله نږدې زیدلی وای چې څه ډول په سختۍ او خراب حالت کې نه پوهېږم څه ډول درته ووایم. هېڅ یې بیانولی نه شم، داسې حالت چې هېڅ مې په ژبه نه راځي.
د نوروز جشن او موسیقي د افغانستان د لرغوني تاریخ دوه بازوګانې یادېږي چې د دې خاورې له تاریخ سره اوګدري خاوتړاو لري.
اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته محترم ده. د طالبانو حکومت باید چې دا مایوبینو د معلولونو روپۍ ورکړي، ځکه چې روژه راغله. روژه کې به د ورځې هم روژه سو، د شپې به هم روژه سو.
حکیم د هلمند ولایت د سرپتماس کې ما زه ورجانه دغه غشتنه لرم چې دغه زموږ د هلمند ولایت دغه شمالي ولسوالۍ چې دی ورجانه دغه دلته ګسره کابل ډاکټر نسته. دغه د مساکلا بازار ته کزما زخ کم ډاکټران په کابل او په لښکندار او په لښکرګا کې اوري. دغه د مساکلا بازار ته دی یو کابل ډاکټران راشي. دغه ورجانه موږ مریض د لښکرګا تر رسو یا کندار تر رسو د یعنی د ژوند ولويږي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00 20
2211 2 3 2 4 8.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ اوریدونکو، دویمې نیمایي ته درته نږدې شولو. دویمې نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې نشر ته چمتو دي، د لوبو له میدانه او تاندې څانګې. هیله ده چې د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې، پام وکړئ د خبرونو لنډیز. نن د نوې 1401 هجری لمریز کال د وری یا حمل لمړۍ نیټه ده. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې نوروز په رسمي مراسمو نه لمانځي او نه هم نن عمومي رخصتي اعلان شوي. خو دوی ویلي چې دا ولسی جشن دی او ولس کولی سي چې ویل مانځي. له مزار شریف نه راپور نه وایي چې هلته نن خلک په روزه کې دي، سره راټول شوي دي او د نوروز جشن لمانځي. طالبان هم ورته روزې ته د تلو لارې د موټرو پر مخ بندې کړي او وایي چې کلک تدابیر ورته نیولې دي. د ایران د بشري حقونو یو بنسټ ویلي د شیراز په مرکزي زندان کې تازه 19 کسان د قتل او نشه توکو د قاچاق په جرم اعدام شوي دي. د دغه بنسټ په اعلامیه کې چې نن خپره شوې راغلي، دغو کسانو کې یوه میرمن او یو افغان تبه هم شامل دی او د اعدام حکمونه یې د مارچ د 9 او 10 نیټې ترمنځ عملي شوي دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي، ایران به تر روژې میاشتې پورې 15 نور کسان هم اعدام کړي. د ایران د بشري حقونو د دغه بنسټ مشر محمود امیری مقدم د دغه اعدامونه غندلي او د ایران د دې کار په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت وایي د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې یو پلاوی د ګډون په مخه نن اسلام آباد ته ولاړ. دا غونډه د 2 ورځو لپاره سبا په پاکستان کې پیلېږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل د دې پلاوی مشري د بهرنیو چارو لومړی سیاسي رئیس محمد اکبر عظیمی کوي. د چین په جنوبي ولایت ګوانګسکي کې له 133 کسانو ډکه یوه الوتکه غورځېدلې. د لویدیځو اجانسونو ویلي چې د چین د ختیځ هوایي کرښو بوینګ 133 الوتکه چې په محلي پرواز وه، نن سهار په وجهو ښار ته نږدې سیمه کې راولویده. ویل شوي چې ژغورنډلې د دغې سانحې سیمې ته روان شوي، خو سملاسي د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. او د اوکراین حکومت په پام کې لري چې له کلابنچوی ماریوپول ښار څخه د خلکو د ایستلو لپاره په لزګونو بسونه ولېږي. د صدر اعظم مرستیال ایرینا ویرشچوک ویلي نن دوشنبه به دغه ښار ته نږدې 50 بسونه ورسیږي. اټکل کېږي چې په کلابنچوی ښار ماریوپول کې به 350,000 کسان راګیر پاتې وي. د اوکراین چارواکو په دغه ښار کې د یوې انساني غمیزې د احتمال خبره کړې ده. د ښار اوسیدونکو ویلي چې له اساسي خدماتو لکه اوبو، خوراکي توکو او سون توکو څخه محروم شوي دي او یا یې هم لکه مخت سره مخ دي. روسیه هڅه کوي چې پر دغه ستراتیژیک ښار ولکا ټینګ کړي. اوریدونکو، د دغو خبرونو تفصیل زموږ پر ویبپاڼه کې هم شته. اوس هم ور رسیږي اونیزو پروګرامونو ته، د لوبو له میدانه او ورپسې هم تاندې څانګې.
The Lobo Le Maidana.
Mohamed Trezad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشه د لوبو میدان یوه بلې اونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. درنو اوریدونکو، پروانه خبرونه کې بو اوري چې افغان کرکټ بورډ په 1401 مریض کال کې کوم فعالیتونه درلودل.
بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیواله کمسوي ضرورت کې په یو نړیواله شلاوي ضرورت کې ماته ورکړل.
دا هم اوري چې د افغانستان د کرکټ پوخانه پلیز توپهون کې لوبغاړی کریم صادق تازه افغان کرکټ بورډ د روزون کې په توګه ګمارلې ده. د اوس مهال د افغانستان په کورنۍ او سیالیو کې د پکتیا د لوبډلې مشر روزون کې ده. له خغلی کریم خان صادق سره به د کرکټ د تجربو او د غشان د نوې دندې په اړه خبرې ولرو.
ان شاء الله لري نه چې 2-3 کلو کې به د سینیئر لوبغاړي چې څومره نور دي داري ټایر شي او مختلف لوبډلو ته کوچینګ تراشي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د ورتاک په هدف باندې په ایران کې په تمریناتو بوخته ده. 13 ورځې په ایران کې له یو سیمه ییزې لوبډلې سره په تمرینی لوبه کې بریا خپله کړي. او که وختونه دا به هم وری چې د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدل کړي. لمک سره پات شي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله چې اوس مهال په ایران کې تمرینات کوي، تیره ورځ یې د شیراز ولایت منتخبي لوبډلې ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان لپاره محمد رضا کریمی، مهدی نوروزی او فراز محمودی په ګول وهنه وتوانېدل. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د لارموندنې په هدف دا تمرینات کوي. افغان لوبډله د آسیا ملتونو جام ته د ورتګ په هدف له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې لري. افغانستان بی ګروپ کې لوبي دا سیالی د 2022 د اپریل له لومړۍ تر 15 نیټې پورې په قرغیزستان کې کیږي او د هر ګروپ دوه غوره لوبډلې به نیغ په نیغه د آسیا ملتونو جام سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مارچ میاشتې په 23 نیټه د ماداګاسکار له ملي لوبډلې سره دوستانه لوبه کوي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په لس ورځني تمرین کمپ کې د ګډون لپاره ترکیې ته ولاړ سي. د ښاغلي مشعوف په خبره یا تمریناتي کمپ چې د آسیا د ملتونو جام ته د تیارۍ لپاره جوړیږي د مارچ په 16 پیل او د همدې میاشتې تر 1.5 به دوام وکړي. د همدې تمریناتو کمپ په لړ کې به د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د مارچ په 23 د ماداګاسکار د فوټبال لوبډلې سره هم یو دوستانه لوبه وکړي. ټاکل شوی په دې لوبه کې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې نوي لوبغاړي رحمت اکبري، حسین کارنل، سلیمان زرمتی او امید موسوی هم ګډون وکړي او د غشان انوش دستګیر به هم په ترکیه کې د فوټبال ملي لوبډلې سره یو ځای شي. او د افغانستان کرکټ بورډ ژمنه کوي چې تر راتلونکي نړیوال جام به ډېر ځوان لوبغاړي په لوبډله کې شامل کړي. د کرکټ بورډ اجرایی رئیس نصیب خان په یو ویډیو پیغام کې وویل په دې هڅه کې یو چې تر 2023 پورې یو 25 کسیزه یا 30 کسیزه ډله جوړ کړو، په همدې ډلې کار وکړو او مخته ولاړ شو. ټاکل شوی ده چې په 2023 کال کې د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام په هند کې ترسره شي.
زموږ آزادي راډیو ناوړی د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په 1400 مریض کال کې بیلابیلې لاسته راوړنې درلودې. د ملي لوبډلې بیلابیلې سیالۍ د غشان د 19 کلونو کموم رضوانانو نړیوال جام او آسیا جام هم په همدې کال کې ترسره شو. په کور دننه هم بیلابیلې سیالۍ ترسره شوې چې فرید هوتک د کرکټ بورډ ویان دي پاړه معلومات درکوي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په اوسه کې وشوټل چې ایرلند لوبډلې ته په 3-1 په مسابقې شروع کې ماتې ورکړه. همداشان زیمبابوې ته ماتې ورکړه او له هغې وروسته افغانستان بیا له نړۍ سره 3-1 په مسابقې شروع کې لوبډلې چې خوشبختانه افغانستان 3-1 وګټلې. همداراز درته ویل شم چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیواله په مسابقې شروع کې او په یو نړیواله شلاوي شروع کې ماتې ورکړه. چې بنگلاديش وروسته ډېرې مودې په خپل کور کې ماتې وخوړه هغه هم افغانستان ورته ورکړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ چې په نړیوال جام کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې او نتیجه ډېره ښه وه. او همداراز ورته ویل شو چې د افغانستان لس کلن لوبډلې په دې وروستیو کې بنګلاديش ته سفر وکړ چې بنګلاديش ته په خپل کور کې هلته ماتې ورکړله. او همداراز ورته ویل شو چې د افغانستان د لس کلن لوبډلې په آسیایي جام کې ګډون وکړ چې هلته هم لاسته راوړنې پام وړ وي. او په دې وروستیو کې د افغانستان لس کلن لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ چې په نړیوال جام کې وشوکله ان تر نیمه پایلې ورسېږي او سترو هېوادونو ته ماتې ورکړې. همداراز درته ویلی شم چې موږ له مالي پلوه هم خپل پروګرامونه ډېر ښه منظم ترتیب کړي وو او په ډېر ښه شکل باندې مخته ولاړو یو چې خوشبختانه د کمیسیون سره موږ مخامخ نه شو. د دې سره څنګه کې د ادارې په سټرکچر باندې کار وشو، ځوان لوبغاړو ته فرصت ورکړل شو، د ملي لوبډلو په ترکیب کې شامل شول. او همداشان درته ویلی شم چې کورنۍ کرکټ ډېر ښه روان دی د افغانستان د کرکټ په دې وروستیو کې. تاسو وګورئ چې موږ انټر کلب لوبې ترسره کړې دي، اکیډمیز لوبې ترسره کړلې او سرسن کې د افغانستان کرکټ بورډ گریډ 3 لوبې ترسره کړې د ولایتونو په کچه، گریډ 2 لوبې ترسره کړې د ولایتونو په کچه، گریډ 1 لوبې اوس فعلا روانې دي چې په دې کې لوبغاړي ډېر زیات خوشحاله دي او دې کې ډېر ښه شفافیت رامنځته شوی ده.
د افغانستان د کرکټ پخوانی پیلیز توپهون کې لوبغاړی کریم صادق چې تازه د پکتیا د کرکټ لوبډلې مشر روزونکو ټاکل شوی دی وایي په خپل دنده کې خوښ دی او هڅه کوي چې لوبغاړي د ولایتونو ترمنځ په روانو سیالیو کې ښه ولوبېږي. کریم صادق چې نږدې 30 کاله عمر لري، کلونه کلونه د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره پاتې شوی دی. دی وایي د کرکټ خپلې تجربې له ځوانو لوبغاړو سره شریکوي. کریم خان صادق هغه لوبغاړی چې د افغانستان د کرکټ ل بنسټ ایښودونکو هم ګڼل کیږي، ځکه د او یو شمیر نور لوبغاړي و چې په لومړي سر کې یې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله جوړه کړه. کریم خان صادق د افغانستان د کرکټ د پیلېدو په اړه او د غشان د اوسنۍ دندې په اړه راته وایي.
واقعا افغانستان کرکټ نور نړۍ نه ډېر نوی ده. یو مهاجرت کې یو څو ملګري را پیدا شولو، یو لوبډله جوړه شول، هغې لوبډلې ډېرې لاسته راوړنې ولرلې، ټول لوبغاړو ډېر قابل دي، قدر دي او ډېر جذبې سره مونږ په سر باندې داسې کوم چیز نم لرل. افغانستان کې کورنۍ سپورټ نه و، پبلک سپورټ نه و، نو الحمدلله زمونږ کرکټ ډېر زیات ښه شوی. فل ممبر یو او چې کمیم لرل هغه په کوچکس بخش کې لرل. نو زه او کلن هم تقریبا چې ما کرکټ شروع کړی اوس څلوېښت کال یم، دېرش کال ایکسپیرینس لرم او راغلی یم اوس کوچنګ بخش ته. لوبغاړي را سره ډېر خوشحاله دي. کمپلین مې چې ور کړی تر اوسه پورې بورډ باندې ډېر ښه عملي کړی او ډېر انجوای کوي. نو انشاءالله لوبغاړو لپاره دا ډېره ښه خبره ده چې داسې سینیئر ایکسپیرینس کوچز لاندې لوبو کې. انشاءالله لرې نه ده چې دوه درې کلو کې به دغه سینیئر لوبغاړي چې څومره نور دي دا ریټایر شي او مختلفو لوبډلو ته کوچنګ ته راشي، نو زمونږ کرکټ به ډېر بره لاړ شي او زمونږ کرکټ یوازې زمونږ نیشنل ټیم 19 ټیم د دوی په پرفارمنس باندې د افغانستان کرکټ بورډ ډېر مخکې دي. او بیا هم اوس ماشاءالله ټیلنټ ډېر زیات دی افغانستان کې او دوی سره کار کول دي. دوی ته نیشنل اکیډمیز لګول دي، پنځه زونه لرو، هر زون کې باید څلوېښت پنځوس لوبغاړو ته دو میاشتو دریو میاشتو ٹریننگ کیمپونه ولګیږي. دا غویا غا ویک پوینټونه، مثبت پوینټونه ټول را جمع شي، نو غو نه یو ډیر ټیکنیکلی ښه پلیئر جوړیږي، فیلډینګ کې، بولینګ کې، بیٹنګ کې. یو غټ لوبغاړی، مشهور لوبغاړی یا انټرنیشنل لوبغاړی او جونیئر لوبغاړو کې ډیر وړې وړې نقطې دي، مس انډرسټینډینګ کوي، غلطیانې کوي. هغه غلطیانې چې دي هغه اصلاح کوي. لکه یو سیټ پلیئر دی، دیرش رنز یې کړي دي، ډیر مشکل کنډیشن کې ښه بالونه یې ایسار کړي، نو پخوا به هغه بیٹسمین په هغه وخت کې ځان اړکاو. نو اوس هغه پلیئر باید هغه دیرش رنزه په سلی زبانې بدل کړي. سل رنزه چې دي ماښام ته په ټوله میډیا کې راځي، هغه پلیئر ډیر سپورټ کیږي، فیملی سپورټ کیږي، کوچ ډیر خوشحالیږي. نو غټ اننگزونه ورته پکار دي او خل پلان عملی کولی. نو دغه شیان چې دا جونیئر پلیئران عملی کړي، نو هغه ډېر زر کولای شي چې نیشنل ټیم ټچ کی، اے ټیم ټچ کی، انډر 23، انډر 19 ټچ کی. نو تر اوسه پورې چې زه د پکتیا هیډ کوچ یم، الکان ته چې ما ویلې چې تاسو ټول به کنټریبیوشن کوئ ټیم کې، به ساه اچوئ ټول. دا یو ټیم لوبه ده، یولس کسان لوبه ده، څوک لس رنزه، څوک شل رنزه، یو ښه کیچ، یو ښه رن آؤٹ. نو ماښام کې د اینڈ کې هغه لوبډله بریالی کیږي. نو ډېر انجوائے کوم کوچنګ دا بخش، ډېر سره خوشاله یم انشاءالله. ایز اے فائٹر یم، ما به کرکټ کې آخري بال پورې فائټ کوو او مقابله به مې مخالف لوبډنګ دونه هغه به ډېر زیات اینڈ کې به ډېر ښه ریزلټ راتلو. نو دوی سره مې انشاءالله همداسې فائټنګ سپیرټ باندې دوی ته ورځ د کوم کرکټ چې کوم قوانین دي، اصول دي، هغه په دې په خپل ځانو کې عملی کی او هغه ټولې نقطې ته وځي، نو هغه یو خلغت لوبغاړی جوړیږي.
د افغانستان د کرکټ پخوانی ملي لوبغاړی کریم صادق چې اوس مهال د پکتیا د لوبډلې مشر روزونکی دی او اوس هم لجمنې سره سم د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د کرکټ لوبغاړی چې وړاندې د قذافی په نوم باندې نومول شوی او اوس یې نوم بدل شي. د پاکستان د کرکټ چارواکو ویلي دي چې دا پریکړه سیاسي نه بلکې اقتصادي ده.
د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور ښار کې د کرکټ یو مشهور لوبغاړی معمر القذافي سټډیوم نوم بدل کړي. شاوخوا پنځوس کاله مخکې په دې میدان باندې د لیبیا د پخواني ولسمشر معمر القذافي نوم کېښودل شوی و. په همدې حال کې د دې هیواد د بورډ مشر رمیز راجا اسپین کرکن فو نړیوال ویبسایټ ته ویلي چې د دې کار علت سیاسي نه بلکې تجارتي دی. هغه ویلي چې له یو شمېر مالي ملاتړو سره په خبرو اخته و چې بالاخره یې یو شرکت دا امتیاز وګاټه او غواړي چې د دې میدان نوم هم بدل کړي. ښاغلي راجا د دغه شرکت نوم یوګاف ښودلی دی. نوموړي ویلي چې یوازې د لاهور د قذافي لوبغاړي نوم نه بدلوي، بلکې په کراچۍ او ځینو نورو سیمو کې هم د لوبغاړو نومونه بدلېږي. د اسپین راپور په اساس د لاهور د کرکټ د لوبغاړي په 1959 میلادي کال کې جوړ شوی دی او اصلي نوم یې د لاهور لوبغاړی و. په 1940 کې معمر القذافي پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د سیاسي ګټو په اړه خبرې وکړې. وی ویل چې دا د پاکستان حق دی چې اټومي وسله ولري. هغه وخت پاکستان اټوم بم نه لاره. له دې څرګندونو وروسته د پاکستان د هغه وخت صدر اعظم ذوالفقار علي بوټو د لاهور د کرکټ لوبغاړی د هغه په نوم ونوماوه. البته په پاکستان کې د سعودي عربستان د پاچا فیصل او ځینې نورو سیاستوالو په نومونو هم ځینې ځایونه شته. معمر القذافي چې شاوخوا 40 کاله د لیبیا مشر و، په 2011 کال کې په یو پاڅون کې ووژل شو. د هغه له وژل کېدو وروسته په پاکستان کې ځینو ادارو د هغه په نوم د لاهور د دې لوبغالي د نوم بدلولو غوښتنې کړې وې، خو هغه وخت یې انګېزه سیاسي بلل کېده.
و امور دل چې په پاکستان کې د قذافي کرکټ لوبغالي نوم بدلیږي. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونه د لوبو له میدان خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بل خبرونه مو په لوی بخون کې څښتن سپارم. هر چټه چیاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاق سفرونو ته مخه کړې او اوس په نیمه لار کې پاتې دي. لا دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به واوري چې دوی نورو ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او که د وطن د پرېښودلو مشوره ورکوي. افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ یې تېرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل په کښتا، وژل په کښتا، اوشتل په کښتا، اولګه په کښتا، تونده په کښتا، هر څه په کښتا. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت وي. یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده. ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان، په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی. والله خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. زه په دغه لارو کې راتلم، تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هېڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ. بس همداسې په لګه به را روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي رارسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان د بسمان دي، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هیڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته خښ کړي، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې څوکل چې ورته پېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وول شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو، هلته یې خښ کړو. ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوم مشکل کې، ریګروان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بېرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي، موږ خو اوس بېرته لاره نه لرو، ځکه چې دومره لاره مو وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي، بېرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي. او اوس حالات خو بېخي دا، اوس موږ تاسو خپله وینو چې یونان په بررو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واسلې لوسی ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله، موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي، وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپې که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم، قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي، که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره بخوي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کېدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
دا نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د لخپلې میرمن او دوه ماشومان سره اروپا ته روان شو. میرمن او یوزوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې لخپلې وزوی سره په کم کې وسیږي. نو موړی وای ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دې شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري، نو ورته وایم چې نه دې راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي او ښه چلند ورسره کېږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، دا درو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي، چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماته وي یا سبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دی. زموږ په خبرو تر هغه څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو نه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره، چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي، مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغه سې اسانه دی چې قاچاقبران یې وایي، که نه ستونزې شته؟
له بده مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډېر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال یې هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډېر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډېرې پیسې ټولې کړي، خو د خوندیتوب غم یې نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسېږي، خو ډېر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفادې کوي. زه له ډېرو ماشومانو او تنکۍ ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوه شو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نوره د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
should know how hard it is.
په اوس وخت کې تاسو افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
هر څوک باید خپل ځان ته پرېکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولی. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهېږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای، په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نه وی پرېښی. که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلن لور مې 1 کلن، 5 کلن یا 6 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډېر احترام قایل یم چې په وطن کې پاتې کیږي او د خو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي؟
زه هیچا ته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي، خو دا خبره کوم چې غریبي، بیکاري، جګړه، طالبان او نورې وسلوالې ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسېدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو په کار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تښتي. اروپا په دې کار کې پاتې راغلې ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي، خو د دې لپاره ډېر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړي دي. خو له بده مرغه دا سیستم اوس هغسې نه دی او داسې لارې هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
د هوا مرغانو وورای ما د حال د وطن راوړی، ما د حال د وطن راوړی. کاکړی غاړې کوما ما را ور پخلا کوما، ما را ور پخلا کوما. زفر زوخ جانان پر کوټه سره دستی تا سر ٹکرائی تیرا شکار سیلا مگر چاہیے Ganda shor ka bina re zwanan ra